السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او د ازادۍ میلمه ته ځانګړې شوې. په نیمه نړۍ کې د ښځو اړوند مسلې راخیستل شوي او د ازادۍ په میلمه کې په نوې ډیلی کې د پښتو څانګې له استاد انور خیری سره مرکه شوې. دا پروګرامونه وروسته راځي، خو په سر کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. د طالبانو حکومت وایي هغه درې ښځینه لوبغاړې په رسمیت نه پیژني چې د پاریس د سږ کال المپیکي سیالیو کې د افغان میرمنو په استازیتوب ګډون کوي. فرانس پریس خبری آژانس پرون دوشنبه د طالبانو د المپیکي کمیټې د ویان اتل مشواڼي په حواله ویلي د پاریس د المپیکي سیالیو کې یوازې درې نارینه لوبغاړي د افغانستان استازیتوب کوي. مشواڼي وړاندې ویلي کله چې په افغانستان کې دننه د نجونو سپورت باندې بندیز وي، نو بهر هم د افغانستان په استازیتوب د نجونو لوبې دوی ته د حیرانتیا وړ دي. د پاریس المپیکي سیالیو کې د ګډون کوونکو شپږو افغانانو له ډلې یوازې یو یې په افغانستان کې او پاتې پنځه نور یې په بهرنیو هیوادونو کې اوسیږي. د المپیک نړیوالې کمیټې هم ویلي چې د دغو افغان لوبغاړو په غوراوي کې یې د طالبانو سره مشوره نه ده کړې او د طالبانو د سپورت ادارو ته یې هم بلنه نه ده لیږلې. د روغتیا نړیوال سازمان له افغان میندو او پلرونو غوښتي چې خپل ماشومان واکسین او له پولیو څخه وژغوري. دغه سازمان په دې اړه یوه اعلامیه داسې مهال ورکړې چې د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې له پرون راهیسې د پولیو څلور ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تمه ده چې په دغه کمپاین کې به 8 میلیونه له 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازیني دوه هیوادونه دي چې د پولیو ناروغي پکې له منځه نه ده تللې. تېر اونۍ د کندهار ولایت په شاولې کوټ او ارغستان ولسوالیو کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې. خو د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه دوی دغه دوه پیښې نشي تاییدولی. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اورئ. د طالبانو حکومت د افغانستان د پیسو د تبادلې په لوی مارکیټ شهزاده سرای کې د ګرځنده صرافیو کار منع کړی دی. پی وی اطلاعیه کې چې پرون رسنیو ته رسېدلې او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت استخباراتو ریاست مرکزي بانک او د صرافانو د اتحادیې لخوا لاسلیک شوې په شهزاده سرای کې د بهرنیو اسعارو بولۍ هم منع ګرځول شوې. اندېښنې شته چې د طالبانو په دې امر سره به هغه سلګونه صرافان بیکاره شي چې په شهزاده سرای کې دننه سیارې صرافۍ لري. په شهزاده سرای کې دننه او شاوخوا یې د پولي خدماتو او د اسعارو د تبادلې په شرکتونو سربېره ګڼ خلک له کلونو راهیسې په ګرځنده صرافیو بوخت دي. په کندهار کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د ازادو خبریالانو د کلب دفتر د خبریالانو بیرته اخیستی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز په یو بیان کې دا خبره کړې. دغه مرکز په خبره پرون د کندهار په پریس کلب کې خبریالانو ته طالب چارواکو ویلي چې دا دفتر پرېږدي. دا دفتر شاوخوا سل کسان پکې ځایېدل او خبریالانو به ترې د خپلو ورځنیو کارونو او غونډو لپاره کار اخیسته. شاوخوا لس کاله د ازادو خبریالانو په واک کې وو. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اورئ. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن سه شنبه د اوکراین د ماشومانو پر یو روغتون د روسیې پر توغندیز برید باندې بحث کوي. په پلازمینه کیف کې پر دغه روغتون پرون دوشنبه برید وشو او د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې د کیف د پوځي ادارې په حواله ویلي چې د دریو ماشومانو په ګډون 20 تنه پکې وژل شول او 22 نور ټپیان شول. پرون پر کیف سربیره د اوکراین نور ښارونه هم د روسیې د پراخو بریدونو شاهدان و چې په ټولو دغو بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیر 120 او د ټپیانو 140 ته پورته شوی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دغې بیړنۍ ناستې غوښتنه کړې وه. ملګرو ملتونو امریکا او بریتانیا د کیف د ماشومانو پر روغتون د روسیې برید غندلی او هغه یې د ملګرو ملتونو د منشور خلاف بللی دی.
نیما نړۍ
خسره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم. موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په دې باندې د انچونی خبرې هم نه وېسې په کوم مرحله کې څنګه بلوغت مرحله ته رسیدم.
د یوې میرمنې خبرې مو اوریدلې چې ویلې یو شمېر نجونې د خپلې میاشتنۍ مریضۍ پاک له معلومات نه لري، له همدې وجې له ګڼو ستونزو سره مخ وي. نجونو ته د میاشتنۍ عادت پاک له د معلوماتو ورکولو په برخه کې د میندو مسؤلیت څه دی؟
په دوو مرحله کې باید خپل نجونو ته ډېره توجه وکړو، خپلو خورانو ته مثلا اول د دوه لحاظه چې باید دا وپویولی شي چې دا کومه مرحله ده، اول د حالت رسي، دوام باید د دې سره مرسته وشي، کور په کارونو کې اجازه ورنه کړل شي چې دا درانه کارونه وکړي، یا ډیر ځان ستړی کا په هغه حالت کې درد لري، فشار کته دی، باید اجازه ورکړي چې دا استراحت وکړي.
نن امدا موضوع چې روم ملتیا مو وکړي، قدرمن اوریدونکو، د افغانستان په یو شمیر کورنیو کې د ځوانو انجونو میاشتنی عادت یو ډول د شرم خبره ګڼل کیږي. انجونو ته لامه کوچنیوالی څخه دا ذهنیت ورکول کیږي چې دا مسله د شرم وړ ده او باید پټه وساتل شي. له همدې امله خو ځینې هغه انجونې چې په دې دوره کې درد هم لري یا هم مریضي په نارمل ډول هره میاشت نه وي، چاته څه نه وایي، هر څه په پټه خوله زغمي. همدا وجه وي چې د وخت په تیریدلو سره په دې برخه کې سي ستونزې دومره زیاتې شي چې بیا ډاکتران هم درملنه نشي کولی. یوه ځوان انجلۍ په دې اکله وایي:
نه ما روزوس وقتی که ما عادت محور شدم 9 ساله بودم، برم بسیار سخت تمام شد. مادرم برم
زمانم ارزو ده کله چه ده لمره زل لپاره میشتنه مریض شوم، نه کله نوم مور می مخکی معلومات نه ورا کړی، دیر نارامه او خفوم. زه په دې نه پوهیدم چې ولې داسې شوم. خوانځي ته نتلم، سور از لیک لوست خپاتې شوم، درد می درلوده، ژړل می. هغه ورځ چې را یاد شي اوس هم خفه کیږم. وایم کاشکې ټولې کورنۍ خپلو لونو ته د میاشتنی مریضي په هکله معلومات ورکړي، نجونې وپوهوي چې کله مریضیږي، دوی به ځان ته ورخطا نه وي.
د کندهار اوسیدونکي چې نه غواړي نومې په خپرونه کې یاد کړو وایي چې د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې ځوانې نجونې په دې هکله نه پوهیږي چې ولې میاشتنی عادت سره مخ کیږي.
موږ تاسو ټوله دغه مرحله څخه تیر شوي دي، دا پړاو سموږ تیر شوي، هغه درک احساس موږ لرو او زموږ په ټولنه کې دا ډیره مهمه موضوع ده چې هر فرد باید دغه درک او احساس ولري. یعنی انجلۍ په هر نامه باندې هغه کوم حق چې خدای جل جلاله ورکړي، البته د هر هغه حق څخه دا محدوده سوی ده. البته اکثر از موږ خوندې چې دغه د اطراف هغه دا په دې باندې خبرې لنه وي، هغه د علم خوندې مې هغه په دې باندې چونې خبرې هم نه وې چې په کوم مرحله کې زه رسېږم، څنګه به لغت مرحله ته رسېږم. خو دوی یو رقم هغه برخورد، یعنی په دغه جریان کې دوی خپل کړه وړه برخورد ډېر داسې جدي په رقم وي، نه هم د هغه ښه سلوک وي، نه هم مقابل داسې کوم ښه سلوک وي ورسره، نه هم درک احساس وي چې لورې یا خورې د کوم مشکل سره ته مخ وي. ولې داسې؟ البته دا مقابل لورې سره هم د ډېر ترټل کیږي، ډیر داسې په هر خبره باندې ترټل، په هر خبره باندې دې ته د نهلي احساس ورکول، او یو زموږ په خبرو کې یو غلط او هغه غیر منطقه خبره امدا ده چې اوس خدا د بلغت رسیږي، اوس نو د بل د کورس ولا، یعنی زړه نه ورته شکوي. کله چې یو مور یا په اصطلاح مور پلار یا په کور کې کوم شران چې دي، چې هغه خپل یو رقم ځانته نهلي پیدا کړی، مایوس خبرې کوي، البته هغه انجلۍ اوري، هغه کوم کړنې، کوم ناهیلي او کوم په اصطلاح داسې هغه د خبرو سره متاثره کیږي، هغه خپل د ځان سره یو کرکه پیدا کوي. نو زما خپل همدا نظر دی د ټولو خویندو سره چې هغه خویندې چې فامیده وي، پووي په دا برخه یا په دا مسله کې کار کړي، هغه ځایو ته سدوی ځي، یا په اصطلاح د یو آګاهۍ لپاره، یا په اصطلاح په کوم ټولنه کې سدوی اوسېږي، باید دغه آګاهۍ دوی خپل د پوهاوی دوی خپل شاوخوا د کوم کسان سي کورنۍ یا په ټولنه کې کوم خلک سره مخ کیږي. البته د خویندې رفت آمد کوي کوروت، دوی خپل د خبرو په طریق باندې باید دغه آګاهۍ ډېره کړي چې لور یا خور په اصطلاح دا هم د خدای لخوا یو تحفه ده زموږ دپاره، چې په دا کور کې خدای تعالی موږ ته راکړې ده او په دا کور کې زموږ سره ژوند کوي. البته که بلوغت مرحلې ته رسیږي، هغه باید درک احساس موږ ولرو، هغه د هغې درک احساس په دا خاطر باندې چې هغه په دا وخت کې موږ باید ناهیل له خبرې ونکو هغه دې ته تشویق وکړي په کوم طریقه باندې خپل ځان خوندي ساتلې سي په کوم طریقه باندې دا د درد او مشکل سره مخ کیږي البته دا ډیر د درد سره کړیږي اما د شرم دا چاته ویلې نسې ډیر په تکلیف وي خو د شرم چاته ویلې نسې زدا سم مشکل لرم حتی هغه ډاکټر ته له دا ولاړ سي هغه ډاکټر د بل شي ډیر ما دا سلیدلې دي ته زنا نور مریضي دوا ورته ورکې نه دغه دا مشکل نه لري خو هغه د شرم هغه سې تشخيص نه ورته بیانول کله چې دا خپل خور مور یا کور کې هغه مشرته دا نه سي ویلې چې زته داس مشکل سره مخ نه هغه یو ډاکټر ته څنګه خپل جریان وایي
دا میرمن زیاتوی چې د کورنۍ د ټولو میرمنو په تیره د مور دا مسولیت دی چې خپل لور ته له میاشتنی عادت څخه مخکې دا وایي چې دا یو طبیعي مرحله ده ټولې ښځې تجربه کوي که چیرې درد لري نو دوی سره د خبره شریک کړي
لومړی خپل د کور څخه خپل په خویندو او اولادو باندې باید موږ دغه ترحم ولرو چې دغه مرحلې ته خپل بته موږ هم رسیدلې یو هر انجلۍ دا مرحلې ته رسیږي چې په کوم طریقه باندې دا خپل ځان وساتي په کوم طریقه باندې دا د یو دوا په ضرورت باندې دا وکولې سي دغه دوا استفاده کړي چې د درد ضد وي یا هم د میکروب ضد وي او په کوم طریقه باندې چې خپل ځان خوندي وساتي خپل وجود پاک وساتي یعنی دا خپل د کور یا خپل د ځان په خپل کور کې څه کله مش تطبیق کوم یا نو خپل د کور سمج کولای سو هغه شاوخوا په خپل ټولنه کې هم دغه کوم خبرې سړي اګایي سړي د خبرو کوو باید هغه لور ډیره دې ته تشویق سي چې هغه هیڅ کلم د شرم احساس ونه کړي د یو مایوسي احساس ونه کړي باید دې ته تشویق او چې هغه خپل ژوند پر مخ یوسي هغه کوم د دې د علم هدف سیده یا هم د نورو کړو زده کړو ادب سیده باید هغه ته تشویق سي او په ځمن کې دا باید د کوم مرحله سره سیده تیریږي البته د دوی له طریقه کولای سي چې زه هم د مرحله سختې رسوم باید تاسو هم خوندو دا البته اکثره د مکتبو کې به ما انجونی لیدلې سي کله به د انجونی د مرحله ته رسیدل ډیر د فهمه دا او په انجونی به وی چې دا غو د خو به داس یو نقصه ورته ورکول سو چې باید دغه طریقه استفاده سي داسې طریقې استفاده سي یعنی یو اګاهي و چې خورکی به هغه انجلۍ به د دې سه یو زده کړه وسې ترلاسه وکړه بیا به داغه د طریقه په خپل کور کې خپل په نور امزولانو کې دغه اګاهي او د خپل د مثبت خبرې سببي دا به سرخپرې سولې د دوی هغه کړه وړه د دوی نظافت د دوی کوم هلي سببي ما به واضح ډول لیدل چې ډېر داسې با جرأت به وي او په ځمن کې البته دا د فامیل د خوا هم داسې وي او اکثره چې هغه بیچاره د فامیل د خوا ترټلې مایوس سي وي هغه به د شرم به نه چاته جواب ورکول سوای نه به چاته خبر ویل سوای ډېر خپل د ژوند به نه هله وي د به مایوس وي دې به شرمېدل نو هله د ما خپل چې احساس له خوا د خبرونه ډېر سي او په ځمن کې دا مهم نقاط د شوزو په وړاندې تاوتریخوالی وي یا هم د انجونو په لغت مرحله دغه خبرونه ډېرې زیاتې سي ځکه هر کور کې یو رادیو استفاده کیږي البته که تلویزیون نه وي هر کور کې یو رادیو استفاده کیږي چې ساسې د طریقه دغه مثبت خبرې دوی کولی سي د یو ښه مشورې په نظر دوی استفاده ځینې وکړي
د خځو د حقونو فعال عدالت بهرام نظامی وای چې د خبره لپاره خاص یو ډول دود ګرځیدلې و چې ځوان انجلۍ به د خپل میاشتنی عادت په وخت کې خپل سی ستونزې د شرم لواجې نه وای لاندې موږ سره مې مرکه کړی هغه په فایل کې د خپل دورې کیسه کوي
کلتور ته سړی وګوري او فرهنګ ته سړی وګوري الته ګوره انانات ډیر زوراور دي او په کور کې هم جلکی جلکی ده هلک هلک دی او بیا ورکیتوب یې د یو ځواني ده طبعا هلته هوس هم ځینې مشکلات شته دي اما که راشو د موږ دورې ته یقینا ډېره قیته دوره وه او ډېره نابلد حالت وه ډېره سخته وه چې یو انجلکی دې په داسې یو حالت وپوهي چې زه اوس زه د چه شي سم مخامخ شوم وهم وه ترس وه ډار وه چې په ما باندې څه وشوه یعنی ډېر مشکلات موجود و اوسنی نسل هم نسل بیدار نسل دی او هم نړۍ تغییر کړی په یو وړ کور تبدیله شوې ده دلته انټرنیټ او سرچ کول او په سپال کې ډېر دی تقریبا د میندو په کټ کې اوس لږ لږ پیساب څه چې ډېر ښه دي رهنمایی که اولادو تا مرسته ورسه که دی لورسه تلاش که چه لور پوکا نظامی صاحب په کلیو باندو کې لکه څنګه چې له نورو امکاناتو معلوماتو نه لري پاتې دي، یو شمېر کورنۍ اوس موږ تا چې لرو چې دغه موضوعات انجونو ته نه وایي او یو ډول هغه انجونو ته هم شرم ښکاري. په ځینو سیمو کې داسې لیدل سوي چې په دغه دوره کې خامخا خوی د نجلۍ بدلېږي، تندخویه سي، بدخویه سي. دغه موضوع باندې خبر راته وکړئ، څومره بد تاثیر کولی سي؟
دا دوره ډېره سخته دوره ده، فشار کې کته کیږي او دردونه پکې ډېر وي، مظلومه درد لري یا فشار ټیټ دی، خواړه نشي خوړلی او نور مشکلات ورسره وي. هلته ډاکټر ته نه وړله کی پیغله وي، چې هو پیغله ده اوس به کله پرې خبر شي چې والله ډاکټر ته یې بوتله، مریضي ده څوک به عزتي ریبارۍ ته نه ورسي، ټول په کلي کې اوازل وي چې دا خو مریضه ده. او آن دا چې دا به دا یو ډېر ابتدایي خبر به وي او دا به ضرورت لري یوه تقوی دوا ته دی و معاینه تو تا چې حتما کم خونه بوي او خواړه ځنه وخوره سي کنه ځنه وخت ستړي استمانه د کور لور ورته ویلې ټول کار یې په سر دی، ځان ته د خوړو ته پام نه وي، وجود ضعیف کی. نو دا برخوردونه یقینا د څو لحاظ د تصدمه ورکوي، یو رواني لحاظ چې دا کورنۍ نشي درک کولای چې دا په څه حال کې ده، دوام دا چې دانش ویلای چې زه په څه وضعیت کې یم، زه په څه شي باندې گرفتاره یم. د صحي لحاظ هم تاسو پی چې جامې پاک ساتل او هغه توجه ډېره ځکه ځان ته دانش کړم. نو دا برخورد چې چیرې د لور سره په کورنۍ کې یا د خور سره په کورنۍ کې کی فکر کوم چې دا بیا راتلونکي کې ډېر غټې صدمو سره مخامخ کیږي، یوه صدمه هم دا ده چې دا د سمونه ساتل شي یقینا په څو مرضو گرفتاره کیږي، هم د کوم کندي لحاظه هم د رواني لحاظه. د ټولو نه ته مخ باید د دې ته د تقوی دوا ورته وزي شي.
یو موضوع بل ده چې په دغه دوره کې نجلۍ استراحت ته ضرورت لري، لکه څنګه چې تاسو ویل. خو بیا هم د افغانستان په یو شمېر کورنیو کې درانه کارونه هم په دغه وخت کې کوي، نه مور ورته وایي چې البته ټول نه خو یو شمېر کورنیو کې هغه د کورنۍ مشرې مېرمنې هم نه ورته وایي چې مثلا درانده فرشونه اینجا مثلا درانه کارونه نور مکام، اصلا پولی و پرتی تم مزه و درانه پیتی ما پورتا که پا هم دغه میاشتنه مریضی وقت دغه کارونه هم دوی کهی چون مرا دغه تجربه لرون که خیلی دیدی مسئولیت لری چه باید دغه کارونه من کار تو هایی چه مکه و دست شاین.
یقینا دا مسئولیت عام و تام حوال د مور دی په کورنۍ کې، خو هم دلته که موږ هغو کورنۍ ته ځیر شو، یوه بله خبرم ده چې هلته دغه مثلا خاکې وي په کور کې، یا مشران ته دو مور نه مشران نورې مېرمنې وي، د کشرانو خبر به کې وکړو. یقینا مور دا جرات نه لري چې په کورنۍ کې مشران مېرمنې وي دا لور ته ووایي چې ته استراحت وکوي، څه پېښې وي دي کله د خبرې دا به څه رقم مریضه وي، دا څوک نه وي چې دا د میاشتې مریضې ده، څه مشکل لري. نو خو ښځه یې سبب ده تا ته کور در د غاړه کې دا نه څه خبره ده، دا یوه عادي خبره ده او دا جزئي خبره ده. قطعا د استراحت خبر نه ورته کیږي، ولو حتی په مرکزونو کې په ډېرو کورنیو کې وایي چې دا یو عادي خبره ده او دا کوم مشکل نه دی، دومره باید تاسو هغه ونه کړئ، استراحت ونه کړئ، دا نه ورته ویل کیږي. چې څومره معلومات لرم د استراحت خبر قطعا نه ورته کیږي، او دا چې باید دا ځان لومد نه کا، دا باید ځان پیټی شان پورته نه کا. په ډېر نادراتو کې دا تاسو خبره چې یو تعداد ډېر کم کورنۍ دي چې دوه مسلې ته توجه کا، هیڅ کوم اول خپل انجو کې نه غواړي چې څوک خبر شي، ځکه چې په کورنۍ کې دا خبر عیب ده. وخت چې په ډېر کورنۍ کې دا خبر عیب ده، نه انجو کې پټي درند کارم کا، ځانم بلم دی او د پراتون کې کې وسلو مشکلاتو سمخ او خ بیا ځکه چې مور پلار او یا کورنۍ هغه ته لږ توجه وکړه، دا به په پراتون کې کې مور وی یا په کور کې ګور وی اوب ز تلک سالمن ګور، اما مجرد چې د ودی او د خرخلو کراسي د دې سر په بالښت ټول مشکلات خوري، ځکه چې د دې دوه چن مشکل زیاتی د دوه چن پرابلمونو سمخ کی چې خدای باید ټول معلومات ولري، هغه معلومات ته نه لري. نو دا مشکلات یقینا شته دي، خو ما مخکیم درته وی چې شاید کو 50% او یا 50% ورته ویلې شو چې 50% شاید په دوه اکلا لږ سالم ما نظر ولري، اما 50% نور عیب کې نه ده.
بله مېرمن نظامي، لکه څنګه تاسو په خپل خبرو کې ویل چې یو انجلۍ چرته استراحت کوي د میاشتنی مریضی وخت کې، نو بیا خلک وایي د خدای څخه مرض لري، همدغسې
ډاکټر ته د بیول په مسله کې کورنۍ نه غواړي چې ځوان انجلۍ ډاکټر ته بوځي، بیا خو نسایي ولادي ډاکټر ته بیخي لري خبره ده، وایي که دا څوک وویني څه به وایي چې ولې بوتله، په دې باندې خبرې راته وکړي.
یقینا چې دی ته عیب معلومي او نسایي ولادي ډاکټر ته خو په هیڅ صورت نه وړله کې پیغله نجلۍ په اطرافو کې، ځکه ډېر غټ عیب دی. دا نه وایي چې دا د دې ضرورت دی، اما په اشد ضرورت دی چې ځینې وخت داسې یو حالت ورته پیښي چې په دې باندې زفر څي او د درد زیات درد نه داسې طاقت نه لري، مجبور دی د ډاکټر سره مشوره وکړي، ځکه په دو وخت کې دا خپل جامې پاکې ونساتي، که دا ځان پاک ونساتي. واضح خبره ده چې میکروب په وجود کې زیاتی، د دې هغه د میاشتنی درد صد چنده زیاتی، التهابات موجودي، ډاکټر ته ضرورت کې باید ډاکټر ته بوتل شي. اما دا هغه وخت دغه مشکلات حل کېدای شي چې موږ لرو پرتو سیمو ته لاسرسی ولیرو، منفی د دوچ دی هم لاسرسی ډاکټر ته ولیري، تلویزیون او رادیو ته ولیري، د حساب ډاکټرانو ته چې معلومات ورکی وي، کلیو باندو ته ورسي، هلته د نږدې نه باید ډاکټران موجود وي یا هغه کسان موجود وي چې میرمن چې میرمن سب دومره عقل باید خبرې وکړه. نو دا مشکل دومره غټ مشکل دی چې دقیقتا نه غواړي چې ډاکټر ته بوځي، نو دا عام پوهاوی ته ضرورت لري. په اوسنۍ شرایط کې باید وظیفه ده د مېرمنو ده چې باید دلته سړی ځان ورسي او اول پوښتنه ترې وکړه چې تاسو څه رقم برخورد، اول کامورې ته د خپله ځان څه رقم برخورد کړي، ته د خپلې پیغلې لور څه رقم برخورد کړي، پیغله د ځانه څه رقم برخورد کړه. دا نه تنها چې تنها د پیغلې مشکل دی، د هغو مور چې هلته شپږو اولاد اته اولاد وړي یا یو اولاد وړي، چې دونه صد چنده مشکلات لري. دا ټول عامپوهاوی ته ضرورت لري چې هغه هم د رسنیو د طریقه او هم د نږدې نه باید ورشي، ګروپونه وي، سیار او د دو مېرمنو سره باید مرسته وشي.
که انجونو ته او میندو ته یوه مشوره تاسو ولرئ چې په دغه دوره کې دوی کوم ټکي په نظر کې ونیسي، که څه هم په خپرونه کې خبرې ورباندې وشولې، خو بیا په نتیجه ګیرۍ کې که تاسو یو څه خبرې دوی ته هم ولرئ.
ډېره زیاته مننه. یقینا چې دا مسایل مهم مسایل دي، باید سړی اساسي ټکو ته بس پرې ولري او بېرته بیا د مشورې په توګه، زه د یوې مور په صفت چې خپله هم هغه د اولادونه لرمه، ما ټولو میندو ته خویندو ته دا توصیه ده چې په دو مرحله کې باید خپلو ته ډېره توجه وکړو، خپلو خورانو ته مثلا خویندې دي ته واده شوي، اما مجرد خویندې لري چې نوې پیغلې د غوته باید ډېره توجه وشي. ما د هر لحاظه اول د دو لحاظه چې باید دا وپویولی شي چې دا کومه مرحله ده، اول د حالت رسي، دوام باید د ادې سره مرسته وشي، د کور په کارونو کې اجازه ورنه کړل شي چې دا درانه کارونه وکړه یا ډېر ځان ستړی کړه، او یا دا په هغو حالت کې درد لري فشار کته دی، باید اجازه ورکړه چې دا استراحت وکړه. نو که چیرې خپل خویندو او لونو ته جدي توجه ولیرو، هغه به یوه سالمه مور وي، هغه به یوه سالمه میرمن وي. نو په دو وخت کې د ټولو مسؤلیت دی، هم د میندو، هم د اناګانو، هم د کاکا د ښځو، هم د امرګانو، هم د خالګانو، دا د ټولو مسؤلیت دی چې باید پیغلو ته رهنمایی وکړه او د پیغلو سره مرسته وکړه. په دو مسله کې مرسته په دو مانه چې ډېرو درنو کارو نو ته یې پرېنږدي، د جامو پیسه کې باید معلومات ورکړه چې دا خپلې جامې څه رقم وساتي او باید ځان څه رقم وساتي، نظافت پیسه کې باید ټول معلومات باید ورکړل شي چې څو دا په راتلونکي کې د مشکلات سره مخ نه شي. ما هم توصیه درنو خویندو میندو ته ده چې په دو مرحله کې لطفا متوجه ځانونو ته اوسئ چې نن سبا په نړۍ کې زښت ډېر مرضونه دي، او تاسو هم د مرضونو نوم اورېدلی دی، یا د رحیم د سرطان رحیم زښت زیات دی، هغه دلیل یو دلیل هم دغه دی چې سړی د ځانه صفام نه کوم، پاکي په نظر کې نه نیسي، ناپاکي په وجود کې زیاتي یا ډېره کمخونه کېږي، تقوی دوا ورته نه رسي، خواړه سم نه ورته رسي، په دغه وخت کې په رنګارنګ مرضونو گرفتار کی سړی، باید دی اول ځنه توجه کاو. په ځن کې ډیره اشد ضرورت کورنۍ توجه ده دو نو یو پیغلو ته.
بله، ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندې سلامت اوسئ.
مننه د تاسو نام، انشاءالله اوسئ.
دا چې ځوان انجونې په کوم عمر کې میاشتنی عادت ترسیږي، نسایي ولادي ډاکټره نجم السما شفاجو وایي
سن واقع شدن عادت ماوار از 12 سالگی الا 15 سالگی.
در میشتینی عادت عمر لدولس کلنی سخپایل تر 15 کلنی پوری بی خوزین اینجونی پا ات کلنی که هم مریضیگی که چرین جلی لپینزلس کلنی سخوروست هم نمریضیگی بیا باید داکتری تورشی او معلوم کری چه پره هم که کمسی استون زمانی لری. زخپلا داسه کسان و سرمخ شبیم چه لواده و روست ماینه خیلی چه میرمنی دینه و زوانه مرحله که نسایی استون زدر لودل خو داکتری تا نده پری خودل شبی. دا کار بیا دیر بعد پایل لری مثلا دیره وقت دا دول میرمنی حمل نشی اخستلی. د ولادي او نسایی برخه یو بل ډاکټر مترا یوسف زی هم وایي چې د نجونو میاشتنی عادت مهمه مسله ده. که چیرې په دې وخت کې د هغوی سی ستونزې حل نشي ډېر امکان لري چې په راتلونکي کې دا نجونې له مور کېدو څخه محرومې شي.
ما بخواهیم در آینده فعال صحتمند و جامعه تقدیم کنیم باید از آن سر دخترهای جوان خرسیم.
که چیرې موږ غواړو چې په راتلونکي کې روغ رمټ ماشومان نړۍ ته راوړي نو باید د خپلو لونو روغتیا ته د میاشتني عادت پر وخت ډېر پام وکړو. موږ لیدلی چې ځینې نجونې د میاشتنۍ مریضي وخت کې ډېر درد لري، دومره چې بې حاله یې کړي، ملا، پښې، نس، دا ټول په درد وي، خو کورنۍ هغه روغتون ته نه ورولي. نسایي او ولادي ډاکټرې ته خو ځوانه نجلۍ بېخي نه ور پرېږدي. زما مشوره د یوې ډاکټرې په توګه ځوانو نجونو ته دا ده چې د میاشتنۍ مریضی وخت کې خپل نظافت ته ډیر پام وکړي، ځکه که داسې ونه کړي ځینې مکروبونه چې په دې وخت کې رحم ته داخلیږي بیا ټول عمر ورسره وي. او له کورنیو څخه غواړم چې د میاشتني عادت پر وخت که چیرې د دوی لونه درد لري ډاکټرې ته دې ورولي. بې پروایي هم دا چې ځوان نجلۍ د خلکو د خبرو لپاره ډاکټرې ته نه ورولي دا د خپل اولاد له ژوند سره لوبې دي. درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 1. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
آزادی ملما. السلام علیکم. د آزادی ملما خبرونه ته ز احمد تکال ستاسو هر کله کوم. پوهنمل محمد انور خیری د پښتو ژبې او ادبیاتو استاد دی چې په هند کې محصلانو ته پښتو ورزده کوي. ښاغلی خیری د نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې د پښتو ژبې د څانګې له دوو استادانو څخه دی چې له یوې لسیزې د ډېرې مودې لپاره د هند وګړو ته پښتو ژبه او ادبیات ورزده کوي. ښاغلی خیری د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې هم څو کاله استاد پاتې شوی دی او هلته یې هم خپلو هیوادوالو محصلانو ته تدریس کاوه. د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له خپل میلمه څخه د نهرو پوهنتون د پښتو د څانګې د محصلانو د زده کړو د څرنګوالي او د خپل شخصي ژوند اړوند پوښتنې کوم. په پیل کې مې له ښاغلي خیری څخه په دې پوهنتون کې د پښتو څانګې د جوړېدو د تاریخ پوښتنه وکړه.
خدا لوست په نامه مننه. تاسو معلومه ده چې د هند او افغانستان فرهنګي اړیکې، تاریخي اړیکې ډېرې پخوانۍ، ډېرې سړې او ډېرې پیچلې. ډېر کلونه پخوا څخه د دې څانګې د جوړېدو هڅې روانې وې. که په لنډ ډول داسې ووایي چې مخکې د دې چې دغه څانګه جوړه سي ځینې تمامیتونه موجود وو، ځینې راکړې ورکړې په فرهنګي مسایلو کې وه. تاریخ ته کې ورسو د لومړي ځل لپاره پروفیسر یا پوهان عبدالشکور رشاد هغه راغلی وو. د هغه په واسطه او د هند دولت ترمنځ شاهي 1901 کال و، یعنی تقریبا شایسته ډېر کلن د 1901 کال څخه هم اوښتي، یو قرارداد، یو تفاهم لیک امضا شو. نو په هغه زمانه کې دغه یو فرهنګي راکړه ورکړه وه. دې ته موږ په ډیپلوماټیک اصطلاح کې دغه هم وایي، تمامیت هم وایي. دغه تمامیت په اساس باندې خپله پوهان صاحب عبدالشکور رشاد څو وارې هندوستان ته راغلی، خو په لنډ ډول باید ووایم چې په 1940 کال کې د لومړي ځل دپاره د پښتو څانګه په هندوستان کې په جواهر لال نهرو پوهنتون کې یا جے این یو کې نهرو پوهنتون کې موږ ساده وو د یو کورس په بڼه باندې لانس کراوه.
بله، هدف یې څه و استاده؟ د یوازې د ډیپلوماتیکو اړیکو د یوې برخې په توګه او که اړتیا و د ډیپارټمنټ جوړېدو ته؟
طبیعي ده چې اړتیا و. اړتیا په دې خاطر وه، تاسو که د افغانستان تاریخ ته رجوع وکړئ، د افغانستان ادبي تاریخ ته او د افغانستان سیاسي تاریخ ته، دا دواړه د دې تر ټولو ډېره برخه یې یار سروې ویشو، نیمایي برخه څخه یې ډېره یوازې په هندوستان کې وه. تاسو پوهیږئ چې د محمود غزنوي د زمانې څخه، یعنې تقریبا د زرو کالو را دې خوا څخه، د افغانستان او د هندوستان اړیکې موجودې وې. البته دا په سیاسي بڼه وې، لیکن د دې تر څنګ داسې و چې فرهنګي تعاملات هم ډېر زیات موجود وو، دا مسایل ډېر زیات وو. په دې خاطر باندې دا د دې څانګې د ضرورت په اساس باندې، تاسو پوهیږئ چې پروفیسر یا پوهان عبدالشکور رشاد هغه یو سیاسي سړی نه و، هغه چې دا د کابل پوهنتون په نمایندګۍ د دې پوهنتون سره دا موضوع دغه تمامیت انځا کړی دی او دغه اړیکه یې رامنځته کړې ده. دا خپل دا معنا لري چې دا یو فرهنګي او یو ادبي غوښتنه وه، د هغه وخت ضرورت په دې خاطر باندې دغه څانګه رامنځته شوه.
تاسو کله له دې ډیپارټمنټ سره کار پیل کړ؟
ما تاسو ویل کله چې پوهان صاحب دغه څنګه دغه تمامیت جوړ کړی، تر هغه وروسته په 1940 کال کې د لومړي ځل لپاره دغه څنګه د یو کورس په شکل رامنځته شو، چې لومړنی مدرس یا استاد یا د پښتو ژبې لپاره استاد بایزید اڅک راوغوښتل شو د کابل پوهنتون څخه. نو د هغه څخه وروسته بیا ډېر زیات استادان په تګ راتګ درلودې، ډېر زیات استادان راغلل، خو په آخره کې یعنې په تقریبا د 1940 کال کې یا 1950 کال کې استاد ابوخالق رشید راغی او دا څنګه دا سره پر مخ راتلله. په دغه وخت کې چې استاد مصروفیتونه درلودل په سفارت کې د افغانستان، نو دغه څانګې لپاره یې زه راوغوښتلم. زه په 2013 کال کې د جولای په میاشت کې دلته راغلم او دلته مې د یو رسمي استاد په توګه میلما استاد یاد د دوی په اصطلاح ایکسچینج پروګرام کې زه راغلم. نو په دغه وخت مې دا کار شروع کړی تر هغه نه پورې، او د کله چې څنګ ته البته دا د بي اي څخه مو شروع کړی په 2013 کال کې، دغه ضرورت په اساس باندې چې د خلکو غوښتنه وه، دا مو په ماستري واړوله، یعنې بي اي او د ماستري سره مو هم وتړل. د 2006 باندې مو لومړۍ دوره د ماسترانو د پښتو څانګې ته د دې سره فارغه کړه، او دا سلسله تر هغه نه پورې هم ادامه ده.
ښاغلی خیری، کله چې پښتو درس ورکوي تاسو محصلانو ته، نو حتما به تاریخي مسائل هم دلته یادیږي او د تاریخ سپړنه به هم کیږي. په تاریخ کې ځینې حساس مسائل هم شته د افغانستان او هند په اړیکو کې، افغانانو هلته واکمنی کړې ده. دغه حساس مسائل په پښتو ژبه کې په پښتو تدریس کې د سره تاسو څه کوي هلته؟
هند د افغانانو لپاره د خوب او خیال یو هیواد، زموږ پښتو صفاحي ادبیات کې به داسې کیسه او داسې داستان نه وي چې فتح خان یا دته ورته نور کرکټرونو یو وارې د هند لمس کړی نه یا تر هند راغلی،
یا د ډیلی یادونه نه وي پکې شوې،
یا د ډیلی یا د دکن یا 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 د حیدرآباد یا د دغو ځایونو یادونه پکې کې نه. کله چې دلته هند ته راشي تاسو به محسوس کړئ چې او دغه چې دی دغه دغه انډیان د افغانانو سره په کوم حد مینه لري. یو ګوري یو دا رسمي او دولتي او سیاسي تعاملات دي، د دې څخه ماسي و، د دې څخه چې موږ لږ ور اخوا تاسو بیا کله چې تاسو د خلکو په منځ کې گزاره کوي، افغانان ډېر قدر وړ خلک دي. افغانانو ته دوی چې کله د افغان نوم اخلي، دوی دستي هغه د افغانستان هغه د کابل غرونه هغه هغه میله هغه څه خبره د دوی وچ میوه او د هغوی چا خبر قابلی والا او د هغوی ربنا ټاګور دغه شان مختره. ما مطلب دا دی چې هندیان په هغه کچ په هغه اندازه د افغانستان او د افغانانو سره مینه والا خلري، لکه هندیان چې د افغانان چې د هندیان سره. پا پاتې سوراغلو نو پدې چې پښتانه پښتانه افغانستان دوی ته افغانانو ته چې دوی پټانان وایو یا روهیله ویله پټانانې بلله روهیله ول په دغه خاطر چې دوی د لوړو مځکو ځان د غرونو څخه یعنې د افغانستان د سیمې څخه راغلي په هغه زمانه کې اته روهیله نه ته د پښتنو څخه ماته و د نورو راس توکمونو ته چې هند راغلي دوی ته هم دغه وایي دوی ته هم روهیله ویل په هغه صورت د دوی څخه زیاتره تاسو به د دوی د زاړه فلمونو چا وخت اردو او اوس په هندي دي دا د دوی علاقه به تاسو په دغو فلمونو کې احساس کوي وبې ګوري چې داسې اکثریت پخواني فلمونه د اکثریت داسې و چې په دې کې به یو کوچنی کرکټر پښتنو ته یا پټان ته ورکړه شوی په دې کې به یو یا دوه ډیالوګ په پښتو ژبه هم و یو علت چې دا و شاګردان یو علت چې دا انډیان د پښتو ډیپارټمنټ سره مینه لري یا انتخابي
وتاسو موږ ولې چې په دوه ډول نه هنګ کې نو دوی ولې پښتو انتخابوي خغلی خیری د پښتنو له هندوانو سره له هندستان سره ډیر کلتوري او تاریخي اړیکې هم شته اغه مشترکات د دواړو هیوادونو ترمنځ زیاده پښتنو او هندستان ترمنځ په دې باب راته وایست
پښتو یوازې د نن څخه نه د تاریخ د هند په تاریخ کې د پښتنو یو ډیر لوی برخه ده د کتابونو دی مور یوازې د رامپور پر رساله غری کې یا کتابتون کې څلور اتیا پښتو نسخې دي یعنی خطي نسخې په دې کې چې نه دي چې په لمیډیا او پینځه سمیشت نور چاپي دا یا به کتابونه دي مثلا په خوا څخه د تنظیم سیمې ځینې محلي د افریدو محله ده د خټکو محله ده مثلا په حیدرآباد کې تر اوسه په هغه نمونه باندې یاد شوی دي البته دا خو بیا ورګرځي د نوابانو دور ته هم چې هغه خلکو هم په دې کې دوی ناست ته د نوابانو چې دا به جوړ کړي چا خبره بنسټ کې شوی مثلا د تنظیم په چارو کې حافظ رحمت خان زوی نواب محمد خان بړې شي پریاد محبت پښتو ژبې لوبړنۍ پښتو پارټي کتاب یا تعلیق یا فرهنگ خو هغه من سره وړي هغه جوړ کړی هغه لیکل نو دا رقم مثلا خپل نواب محمد خان په فارسي عربي پښتو سانسکریت په دوه باندې د خپل په دوه ژبو لوی استاد او اسرار محبت د دې بل کتاب هغه څه دا اوس هم زه پر یو بل کتاب باندې خاص او منظور می تاسو ته دا اوسنۍ خبره نه ده دا ډیره پخوانی خبره ده یوازې د پښتو ډیپارټمنټ تلته مو یوازې نه پښتو ډیپارټمنټ په ملکی باسا کې لرو البته په آرمی کې یا دوی په اردو یا نظام کې په دې کې بیا هم یو برخه یا یو یا دوی پښتو څنګه دي چې هغه تقریبا دوی په ټی ساتلې دي منظور نه دا ده دا هغه د علاقه مندي د خلکو چې نه تنها په ملکی بلکې په نظامی باسا کې هم داخله د پښتو سره ارتباط لري او د انډیان په ډېر زیات علاقه لري پښتنو پښتو ژبې افغانستان سره ده زموږ ته لومړی سم شاګردان هتا په پښتو ژبه باندې سم دی له خپل څه خبرې اترې سره دا دوی علاقه مندي سي بیا دوه هم بیا درې مو هم دره کوم ته بیده دا خو د ژبه هغه د چې ځینې کم یې ځینې زیات خبرې په هغه صورت اکثریت شاګردان همیشه دا و چې استاد کله به زوی یا وره باندې زوی به زره وره و سم چې ان شاء الله چې شرایط لښ تر اساس دا د ویزې مسایل سره جوړ شي موږ تاسو په ډاډ باندې یو سفر ولرو کابل ته افغانستان ته
یو تخمین شته خغلی خیری چې په مجموع کې به څومره محصلان لدې ډپارټمنټ نه فارغ شوي وي او د ماسترۍ د دورې د فارغانو یو شمیر هم در معلوم دی
هر کال غره او توا سره و سلری شتم کال دي چې دغه سش کال مو هم یو څو تنه فارغ کړل پښتو څنګه ته ورته واره د یو ژبې د کورس حدود معلوم وي د شل څخه تر 15 کس وي نو موږ به کله پینځلس کله شل کله تر پینځوشتو په دوه حدودو کې شاګردان نیول البته په عام ډول باندې د لس کسه معمولا لس یولس یا تر دولس کسو محصران په دغه هر کال کې د څانګې څخه فارغ کړل نو په دې حساب باندې تقریبا د څلوېښتو یا تر د پنځوسو په حدودو کې په دغه څلورو شاګردان د پښتو څانګې څخه د ماسترۍ په کچه باندې فارغ شوي
دا فارغان کوم ځایو کې دند اخلي
د سپیل چې د سپاس یو سرمایداري ملک اصلا اوس دنیا ټوله دا څنګه چې مادي مسایل ته ډیر پام کوي کله چې شاګردان په هر څانګه کې نه تنها د پښتو څانګه نه پارتي نو مادي مسایل هم مد نظر دي د خلکو په دې حساب باندې هم پښتو څانګه کې کله چې شاګردان د دې څخه فارغ شي تر اوسه سمو تقریبا اکثریت مطلق شاګردان یعنی ډیر کسان یعنی ماته اوسه بیکاره په دې کې نه دي په مونږ دی لیدلې په مختلفو ځایونو کې دا دغه جاست مثلا د فیسبوک اداره په حیدرآباد کې دغه ډیر شاګردان ډیر کسان جذب شوي ځکه چې هغوی فیسبوک اداره او د واټساپ اداره دا مسایل چې دوی د دغه سپو سره کار لري. د وخت مخکې هم د خارجه وزارت بهرنۍ چارې وزارت لپاره کافي شاګردان اور واسطه دوی او ترنتیان واسطه یو یا دوه یا درې اله دوی چې مخه و په هغه د واسطه مثلا د آل انډیا ریډیو د تقریبا تیر کال دوه کې یو په خپل په یو امتیان کې شامل و. تقریبا د 15 کسو په ونه فارغ هوی چې سره آل انډیا ریډیو چې سره دا چې په مختلفو ځایونو کې نور هم البته بیا شخصي هغه هم څه اوس په تاسو معلومه ده د هند او افغانستان د مناسبات یو څه تګوراتر یو څه په کسته وي یو څه په لاندې راغلي سوري لاندې کله چې افغانان دلته ډېر راتلو نه جوړي او تجارت او د ټوریزم په دغه کې په هغه وخت کې زموږ شاګردانو څخه کار ډېر اخیستل کېږي. دا بیا زیاتره هغه داله شاګردان چې بیا په رسمي او دولتي ځایو کې کار نشي پیدا کولای نه کی پیدا دوی بیا چې هغه مثلا رستونونو ته چې کافي رستونونو کې دوی د پاره ضرورت دی یا نور دغه د ټوریزم مختلف مرکزونه دی هغوی د پاره
مننه خیری صاحب د نورو ژبو د مقصد د افغانستان د نورو ژبو مثلا د دری ژبه ډپارټمنټونه هم التشتا یا د نورو بهرنۍ ژبو د نورو هیوادونو ډپارټمنټونه هم شته د وګور د پښتو څنګه سره څنګه مقایسه کوي تاسو
هندي او ډیر نو یو پراخي وادي مختلف ادارې لري مختلف کمپنیان لري دلته خو یو سره ماستر مېداري مالسي د تجارت په دې کې ډیر راغلي لري تبيده چې په مختلفو ځایونو کې د شوبو لپاره هم اړتیا ده. دلته نور ډپارټمنټونه هم موجود دي. دا ډپارټمنټونه په مختلفو ځایونو کې د شاګردان لپاره کېږي او په مختلفو کمپنیانو کې به ته حرجات مې مثلا سپورې تاسو چې نه یې به دلته ستاسو جرمنی چې په دې د جرمنی سره راکړه واکله مثلا نور د چې به دي البته د بخپلې هندي جی بي دي سانسکریټ جی بي دي دا وایي ته څنګه یو اشاره ده تاسو کوم چې د فارسي ډپارټمنټونه هم ستاسو ما د اټکل لمخه یاده تحقیق لمخه تقریبا د 16 څخه ډیر ډپارټمنټونه موجود دي په مختلفو فارټمنټونو کې د فارسي نه یوازې په هندستان کې بلکې په ټول نړۍ کې فارسي ډپارټمنټونه په اکثریت فارټمنټونو کې ستاسو لیکن اکثریت د دې چې د اتر ایران ته فوکس یا سوري لاندې نو هغه تمویلی هغه سره اړیکه لري په هین کې دغه څه و بوله چې تقریبا دغه د 16 څخه ډیر ډپارټمنټونه چې د دوی سره مستقیمه اړیکه د ایران سره د دوی ورته اسانتیا وی برابر کړی دي دوی ورته شاګردان مثلا د مایر فیلوشپ کوشن د پاره ایران ته ورغواړي تر هغه د چې خبرې داسې پی دي شاګرد باندې په هین کې په پارټي کې په مختلف دغه پانتونو کې یعنی دغه 16 ډپارټمنټونو په شمول چې دوی دی یو واردې ارتقای ظرفیت په نامه یو کورس په ایران کې نه یاشته البته په تاسو سره چې دغه امکانات نو بیا یو ځانګړی ډپارټمنټ په پښتو چې دلته په هین کې دی نیلرو تاسو چې د افغانستان حالات او هغه څه خبره عدم علاقه چې دغه څه مسائل سره هم په فرهنګي مسائلو کې هم په ادبي مسائلو کې موجود ده نو د افغانستان اوسنۍ پخوانی حکومتونو دا هڅه نه ده کړې چې دغه شرایط سره برابر اگر چې موږ په خپلو شخصي حالو ځلو باندې تو کاله مخکې د ام اي څو شاګردان برابر کړل تقریبا د 12 کسه چې سره افغانستان ته واسو چې څونه ویزې نو واښستې ورته ځخل هم وسروان و په تاسو سره د په کابل کې دی وي چاو دنیا کوم مشکل په اساس باندې زموږ سفر هم په لاره نو سیاسي حالات او نظامی حالات ټیک نه دي نو په دې خاطر باندې دا تعاملات هم ډیر ورو دي ډیر کند دي ډیر سستي تر روان او دا یو ځانګړی ډپارټمنټ دی چې تاسو څنګه کې څه نه رو پاتون کې د پښتو څخه
خاغلی خیری تاسو مخکې د افغانستان او د هند ترمنز د دغه پروګرام د پرمختګ لپاره د توامیت یادونه وکړه. دا توامیت اوس د افغانستان او هند ترمنځ نو له دورستۍ او جریاناتو سره باید لمنځه تللی وي که شته په یو ټیټه یا لوړه کچه.
توامیتونه معمولا یو معین مده لري. پس که یو توامیت جوړ شي په یو معین تاریخي مقطع کې دا دوام لري. البته د دې لپاره دا تمدید یا اکستنشن غواړي. کله کله دا چې دا تمامیت ضرورت نور دی دا تمامیت اوتومات په هغه کلونو په پوره کېدو یا د مودې په پوره کېدو سره ختم شي. کله کله هغه تمامیت د هغه ضرورت په اساس باندې بیا هم ادامه لري. د هغو شبیل که هم دغه زموږ د پښتو څنګه د تمامیت موضوع ده دا تمامیت په 1918 کال کې د پوهنتون علامه شکور رشاد په واسطه او د هند حکومت ترمن دا هغه وخت زهرو د دې څخه کافي ډیر کلونه کیږي خو در هغه وروسته دا تمامیتونه څوار تمدید شول. 2015 کال کې ماته خپل هم همدغه یو مشکل پیدا شو کله چې دلته ومه د دغه ځای یو جی سی یا ایچ آر ڈی یا دوی لوړ زده کړو د وزارت یوه برخه ده هغوی ماته وویل چې تمامیت خو ډېر زوړ دی موږ څه باید وکړو. بیا په هر صورت هغه مو تمدید کوي تمدید داسې و چې په هغه زمانه کې د سفارت چارواکي او خپل سفیر صاحب سید محمد ابدالي او ځینې نور کسان دغه تمامیت دوباره تمدید شو د یو معینې مودې لپاره فرصت د لسو کالو لپاره نو یو کال وروسته بیا وروسته د مورستنګ کې په هر صورت دغه تمامیتونه همیشه د تمدید په حال کې البته د ضرورت په اساس.
خاغلی خیری په 1990 مو کلونو کې چې په کابل کې ګډوډي راغله او د تنظیمونو ترمنځ جګړه پیل شوه هغه وخت دا وقفه نه ورغله په زده کړو کې ځکه هغه هم تقریبا و اته یا حتی که د طالبانو لومړی دوره ورسره حساب کو خو لس دولس کال شول نو هغه وخت د دې څنګه فعالیت سره ډول وو
هغه وخت هم دا څنګه فعالیت په ډیر نارمل ډول وو. یو خبره ده چې هغه وخت څنګه په دغه قوت باندې چې ماته ساس کړ په 2015 کال څخه د مستقل ډیپارټمنټ په ډول رامنځته شو تر هغه مخکې د یو پارت تایم کورس په شکل یعنی موږ چې په کابل پانتون کې د شپې برخه لرم په دغه ډول باندې وو یعنی دومره هیڅ د اهمیت نه وو په دې خاطر باندې هغه په خوانی تمامیت باندې اکتفا کړ او هغه څه مخته دي. البته هندستان هیواد همیشه دغه مسایل ته پام کوي مثلا د ضرورت په اساس باندې ګوري چې شرایط سره کوم دي بیا دوی خپل تعاملات لري نو شایي په هغه زمانه کې دغه مسایل باندې سترګې پړي مثلا کله د لاس کاله موضوعي فقط د سفارت د یو مکتوب په ورکولو باندې هم هغه اکتفا کېدل.
په اوسنی حالت کې چې طالبان پر افغانستان واکمن دي خغلی خیری څه تمه لري یا څه فکر کوي څه اټکل کوي چې د پښتو څنګه وضعیت به سره قومي برخلیک به څنګه شي څه اټکل لري؟
اوس حالات کې خاص تغییر د څنګه کې ذکر نه راځي چې د دې څخه مخکې هم مول د افغانستان د حکومت سره یعنی د جمهوریت په ټول دور کې په هغه چا خبره شاید باید ډول باندې د حکومت سره یعنی د حکومت د مرستو څخه د څنګه برخمن نه و. د هغه وخت دولت هم په دغه اندازه چې باید فرهنګي مسایل ته پام ونه و هغه سلسله اوس هم جاری ده اوس خو بالکل اړیکې سره په دغه مسایلو کې نشته او زموږ اړیکې د سفارت تر سطح پورې موجودې دي. یو خبر دا ده چې اوس د افغانستان حکومت یا دولت هغه وخت اړه پیدا کوو یا ضرورت پیدا کوو چې د دغه څه لویو مسایلو د نوو مسایلو رامنځته کېدو لپاره ضرورت پیدا شي. مګر اوس حالت کې خو تاسو دې چې هغه پخوانی تمامیت دی پر هغه تمامیت مخکې ځو د څنګه تمویل د چیز او نور مسایل دا په د هندستان حکومت پورې اړه لري. شاګردان دي که د دې ځای مدرسین دي اوس فرض کړه او رشید صاحب چې دواړه د دې ځای کې تغیر د مدرس یا معلم په ډول باندې او پښتو چیر کې کار کوي او زمين کې په همکار د همکار استاد په ډول نو سره کوم کوي د دې زموږ معاشونه یا نور مسایل چې د هند حکومت پورې اړه لري نو په دې خاطر باندې تر هغه وخت چې به ته دوباره اړیکې د افغانستان د حکومت وسنی چارواکو سره بیرته عادي نه شي موږ په دغه پخوانی ډول باندې دا مو ورته او داسې خاص نه وي شي په دې کې ماشه نه راځي.
د همدې توهمیت په حساب چې تاسو مخکې ټول جزئیات متشریح کړل په افغانستان کې څومره هندوان روزل شوي دي یعنی د هندي ژبې ډپارټمنټ موږ په افغانستان کې درلود د همدې توهمیت په حساب
او سن د روپ فکر کوم او سن په نګرار کې د نګرار په پوانتون کې خدای فکر یو هندي څنګه ده هندي څنګه کې شاګردان ذکر کوي او البته دا د دقیق شمیرې یا د فارغانو یا د شاګردانو دا ماته نه دی معلوم. په هغه زمانه کې وته د معمولا د یو ویجبې د کورس چې باید پینځه وشتو د کیوی شایي وونه وي شایي ډیر وي لیکن هغه کورس دونه چې زه خبر یم هغه کورس یا هغه ډپارټمنټ اوس هم فعال دی او شاګردان روسي
مننه خغلی خیری اوس به ستاسو خپل ژوند تراشو تاسو مخکې خو یادونه وکړه چې ل 2013 کال کې ما اشتباهي وکړی تاسو راغلی او په پښتو څنګه کې مو کار پیل کړی دی د ځان په باب راته وایست، علمی رتبه مو اوریدونکو ته وایست، او روزمره چارې څنګه پر مخ ځي؟
نوم محمد انور دی، خیری تخلص کو د پلار نوم محمد اکبر دی، دای د اخوانې یو ځای منصبان یا منصبداران څخه زوکر می په کندهار کې د ډېر خوشنۍ یو د کانسلر یا نوې زوکرې د داوود خان د کودتا په 1955 کال کې مو د کندهار څخه د پلار وظیفې په اساس کابل ته راغلم. ما کابل کې ژوند تیر کړی، ابتدایي مکتب مې دلته ویلې، کور مو په خیرخانه کې و. دا هر کم تر یو معین مودې چې دولسم پورې په 2000 کال کې زه د استاد په صفت په کابل پوهنتون کې پښتو څانګه کې مقرر شوم. هغه وخت کې یو معمول دا و چې اوس هم دغه معمول دی چې یو رقابتي امتحان او یو دا د دوړ زکه د وزارت قانون په اساس باندې یو کانفرنس لري. په هغه وخت کې زه په دواړو کې کامیاب شوم، لومړی مې پورته وه، نو د څانګې هم ضرورت و. د نامزدي په ویالي په صفت مقرر شوم. تر په ان ملای پورې مې کابل کې وم، البته په دغه ترس کې چې زه په کابل کې وم په چینو اداري پوسټونه کې مې هم کار وکړ. مثلا د کابل په انټون د ادبیاتو د پوهنتون د ماوین په صفت لومړی هم د مدیر تدریسي په صفت د ضرورت په اساس چې تاسو کله وګورئ ماوین په صفت بیا چې ډېر موده مې د کابل په انټون د استادانو د امیر په صفت باندې کار وکړ، چې په دې باندې کې د استادانو امیر د کابل په انټون د علمي شورا غړی هم دي. د تقرران څخه د کمیټې او د تصفیاتي میډ کمیټې غړی هم دي. نو د ټولو کې مې تر یو معینه موده پرې تر هغه وخت چې د کابل کې وم د 35 کال مې د استادانو مدیریت چارې مختبي و. بیا نو د هغه څخه په 2014 کال کې راغلم. فقط یو خبره د یادول وړ ده، هغه دوستان چې ما پیژنې کله چې په کابل پوهنتون کې وم، ما د خپل دفتر یعنی د کابل پوهنتون نوی فیصد مراسلات هغه زمانه کې زما د دفتر د خو یعنی د معاونیت کې علمي د لارې څخه چې بیا او فکر موږ دفتر ته او دا مراسلات دا مکاتب دا فورمې دا مسایل ما په هغه زمانه کې پښتو ته واړو. دا هغه لاسرارون چې ما د استادان د مدیریت زمانه کې تخلو
د مرکه پای کې ښاغلی خیری کله چې د هند نوم رازینو خامخابه مقصد دی هغه چا لپاره چې له کلونو راځي تقریبا 10 کاله اضافه په هند کې پاتې کیږي، ګرمي فورن ذهن ته راځي. په دا 10 یو له کلونو کې ګرمي څومره زحمت درکړ؟
دا پښتنه به ډیر عجیب وي، یعنی چا خبره. په هر صورت ګرمۍ خو د هند سره انسان خدای تعالی داسې یو موجود پیدا کړی دی چې د هر رقم اقلیم سره سازګاری کولای شي. نو طبیعي ده ګرمۍ ډیره به حد ده. زه چې کله داسې یو خاطره تاسو ته کله د هند څخه په 2000 د کابل راغلم، 2013 د جولای میاشت چې هوای ډګر کې ښه تاسو له ما فکر کاوه تاسو البته د جولای میاشت ته ډیره ګرمي ده. ما فکر کوم چې دا د تیارو د الوتکو د ماشینونو بخار دی دا په وینو کې څه ده په دغه څخه ده. هوای ډګر هو سم انسان لري هوا به ده سمې خو کله چې زه تر کوره یعنی تر جنیو پورې تلم هغه بخار هغه د تیارو دود را پسې و. نو زه وروسته پوه شوم چې بابا نه دا هماغه بخار نه دی، دا یو عمومي بخار دی، یو عمومي ګرمي ده.
دا هند دی
په هڅ دا هند دی. نو دلته به حد مشکله خبره ده. په خو خیر دا ګرمسیله د تعلیمي برخې دا څه ده لکه اغزمون استاد په یواد کې دا ګرمسیله او ولایتونه چې په ژمي کې هغه چالانه یې مکتبونه او په توګه کې رخصت کې. نو دلته هم موږ تقریبا دوه درې اونۍ کې چې رخصت کې یو، بیا نو دا تر جولای تر اخره پورې د جولای تر شلم یا پنځلسمې پورې د دوی بیا بیرته رجستریشن شروع کیږي. د دې نوم لیکنه بیا د جولای د اخره څخه یعنې د بلې میاشتې شروع سره هم بیرته تاسو ته. نو د ګرمۍ یو دغه تاتې چې بس د باندې نسو فلل یا به کور وي یا به هم دفتر وي. خو دفتر او کور یو څه امکانات سره ده خو لارې داسې شیلري او باقي خو نو بس د ګرمۍ سره به ځان عیاره.
د هند پلازمینې نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد پوهنمل محمد انور خیری و چې د آزادۍ میلمه په دې خبرونه کې را سره و. تر بلې ځانګړې مرکې د خدای پامان.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
மாத்தம் மாத்தம் தசரோல போன் கபின்ராக மாத்தசேனாக ஓஸ்மானிகார் மாத்தசேனாக ஓஸ்மானிகார்
ஹசனினி பபனினி பபமமா தேவபதனினி தசசசனி ரேசா மமமரே சரேசனி பனி பனி சரேசா
மாத்த சர்பத் தவசல் ராக மாத்த சர்பத் தவசல் ராக மாத்த சர்பத் தவசல் ராக சமுசாபர் தாவத ஹிஜ்ரான் வஹலியா சமுசாபர் தாவத ஹிஜ்ரான் வஹலியா மாத்த மாத்தஜா மாத்த மாத்தஜா மாத்த மாத்தஜாம் தசோல போன் கபின்ராக மாத்த சேரின்ராக ஓஸ்மானிகார் மாத்த சேரின்ராக ஓஸ்மானிகார்
gaga papa dada sasani sasada dada re sasaga re sa gaga re sasada dada papa dada re sasada dada papa gaga papa sasada papa gaga re sa papa gaga re sa
kabal dako lukati praya kabal dako lutak de paaye samaya ji ji tapak manch ke paon
sada pagapa
samaya ji ji tapak manch ke paon
sada
matamataja 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 dasro labon gaben rak mata chedin rak ஓஸ்மானிகார் மாத்த சேரின்ராக ஓஸ்மானிகார் கந்தஹார் சின்ஹர் கந்தாவார் த கந்தஹார் சின்ஹர் கந்தாவார் த கந்தஹார் சின்ஹர் கந்தாவார் கலார் மி வஸ்வ கால்பதாக்கே تیروا کلار می وسو کال پتا کے تیروا ماتا ماتا جام ماتا ماتا جام ماتا ماتا جام دسرو لبوان گبن راکر ماتا شیرن راکر عثمان نگار ماتا شیرن راکر عثمان نگار ماتا شیرن راکر عثمان نگار